دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجواد یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی او دغلته یې له افغان چارواکو سره کتلې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی دی، نو ځکه یې باید نتیجه لغوه شي. او د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د داریم رستیال لدندې لر شو. دوستانو اجمل اندیمو له خپل نور همکارانو سره درته یو ځای په دې خبرونه کې هر کله وایم. په یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه په دې خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. سالی محمد سالی خبرونه دروري.
کابل کې موټر بم حمله درې کسان وژلي. د ولسی جرګې رئیس وی په هیواد کې د امنیو د زیاتېدو په تړه غواړي امنیتي چارواکي ست جواب کړي. د یونان پولیس وی چې تیر شپه د وی کشتی د چپکیدو له کبله د ماشومان په ګډون څوار لس پنا غشتون کې مړ شوی. افغان چارواکي وی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د هیئت په مشرۍ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ناصر خان جنجوآ په دې سفر کې له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره پر سولې، دوه اړخیزو همکاریو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. تفصیل وروسته. افغان چارواکي وی په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چوولی دی. د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ختیځ کې شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې درلودل د کابل د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په 15مه کوڅه کې د جی 4 اس بهرنۍ کمپنۍ کارکونکو په نخښ کړی موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودل.
بلخو د روغتیا وزارت ویان وید مهاجرو خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. وسله والو طالبانو د دې موټر بم حمله مسؤلیت منلی دی. د شاهین قول اردو چارواکي وی په جوزجن ولایت کې د داشتلې پر پټن ځایونو په هوایي حملو کې د دې ډلې 15 غړي وژل سوي دي. د دې قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیر شپه د جوزجن ولایت په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داشتلې پر مرکزونو سوي، چې په نتیجه کې د داشتلې 14 جنگلي ټپیان سوي. هم دی بلخو د ورزګان ولایت چارواکي وی چې په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیت قومندانۍ سرپرست ویان احمد فضلی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
ځواکونو شکایت کړی دی هوایي بیا په یو ځای کې طالبان لیدلي دي. په هغو طالبانو یې هوایي برید کړی دی. په دغه برید کې ولس کس طالبان ټول مړه شوي دي.
وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او اردو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول سوی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمي فرقې قومندان جنرال نور الله قادری ازادي راډیو ته ویلي
په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې هم موږ پوځي عملیات په پام کې لرو. په نږدې راتلونکي کې به د دغو عملیاتو پر پلان کار وکړو، خپلې اړتیاوې له مرکز سره شریکوو. له عالي رتبه چارواکو هیله کوو چې په دغو عملیاتو کې مو ملاتړ وکړي.
څه باندې 2 کاله کېږي چې د بدخشان یمګان او اردوج ولسوالۍ د دولت د وسله والو مخالفانو په کنټرول کې دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وی په پام کې لري په هیواد کې د امنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي ست جواب کړي. د ولسي جرګې غړو نن په خپل غونډه کې په افغانستان کې د امنیو پر زیاتېدو بحث وکړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ونویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله ست جواب سي، خو کمیسیونونه یې موظف کړل چې خپلې پوښتنې برابرې کړي.
از مسئولیت ولسی جرګه
د ولسی جرګه او ملي شورا مسئولیت دا دی چې یو استجوابیه غونډه جوړ کړو. دا استجوابیه جلسه باید داسې مدیریت کړو چې ستاسو همکاري پکې شرط وي، خو ستاسو نظریات او پښتنې مو مخکې له مخکې د داخلي وظایف او د اصولو لمخې د ولسی جرګه اداري هیئت ته وسپاري.
تر دې مخکې نورو بنسټونو هم په کابل او نور ولایتونو کې د امنیو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پوستي خدماتو د معیاري کولو لپاره له افغان پوست ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې وزارت معین احمد شاه سادات نن دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل
اداره تنظیم خدمات مخابراتی
د مخابراتی خدماتو د تنظیم اداره نن له افغان پوسټ ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کوي څو وکړای شو په هیواد کې ټکنالوژي تلاوه د ورکړو او له ټکنالوژي په موثر استفاده سره وکړای شو خلکو ته خه خدمات وړاندې کړو.
د هم د سیمې او نړۍ خبرونه درو سی خبری آژانسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځ غوطې څخه تر اوو زرو زیات کسان وتلي. آژانسونو دا خبر د سوریې د پیوستون شورا په حواله ورکړی چې د روسیې دفاع وزارت یې مشري کوي. دغه مرکز نن ویلي چې په زرګونو کسان په وروستیو ورځو کې د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د دولت تر ولکې لاندې د سیمو پر لوري روان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په پام کې لري چې درویشت برتانوي ډیپلوماتان له دغه هېواده وباسي. دا اعلان په داسل کې کیږي چې په برتانیا کې پر یوه پخواني جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې له کبله د مسکو او لندن ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی. مسکو وایي دغه برتانوي ډیپلوماتان باید په یوه اونۍ کې دننه له روسیې څخه ووځي. وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د دې تر څنګ په روسیه کې د برتانیا د قونسلګرۍ د تړلو امر هم کړی دی. او د یونان پولیس وایي تېره شپه په ایجا سمندرګي کې د یوې کښتۍ چپه کېدو له کبله د ماشومانو په ګډون شاوخوا څوار لس پناه غوښتونکي مړه سوي دي. پولیسو نن ویلي چې په دې کښتۍ کې شل کسان سپاره وه چې له ترکیې څخه یې پناه غوښتونکي یونان ته لېږدول.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا نن د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یوه ورځني رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ښاغلي جنجوا د شنبې په ورځ له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل. په دې لیدنو کتنو به جزئیات درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې افغانستان وایي افغانستان به په هندوستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدونکي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان د نادودو نه د پورته کړی. ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې نو ځکه یې باید نتیجه لغوه اعلان شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له هغه څرګندونو مو هم خبروو چې وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې په امریکا کې د اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مرستیال د دندې څخه د لرې کېدو موضوع څېړو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یو ورځني رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ښاغلی جنجوا د شنبې په ورځ له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او افغان او خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي کسان دغه سفر ګټور نه بولي خو زیاتوي چې ممکن دغه هیئت طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیز د وضاحت لپاره راغلی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له نوې طرحې ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي جنجوال ولسمشر غنی سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولت په دولت د خبرو هرکلی وکړ.
د پاکستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوال د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت خبرو هرکلی وکړ. افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان صدر اعظم ته د دولت په دولت هر اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راتګ بلنه ورکړه.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویم کانفرانس کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل او دغه شانې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. له دغو وړاندیزونو وروسته د لومړی جګپړی پاکستاني پلاوی دی چې د اړیکو د رغولو لپاره کابل ته سفر کوي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې کابل ته ناصر خان جنجوا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په بلنه سفر کړی. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستانی رسنیو لیکلي چې ښاغلي جنجوا به د اسلام آباد کابل د ترینګلو اړیکو پر رغولو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ او له افغان چارواکو سره خبرو ته هیلمن نه بریښي. د دغه جرګې غړي اکبر ستانیزي ازادي راډیو ته وویل ممکن دغه پلاوی طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیزونو د وضاحت لپاره راغلی وي.
طالبانو د سولې لپاره ورکړی ده، شاید پاکستان هم د دغه طرح په خاطر باندې افغانستان ته راغلی سه تر څو پورې دغه طرح په کې وضاحت وغواړي او طالبانو ته تشویق کړي چې دغه طرح نه یا دغه سولې له طرح نه استفاده وکړي او راسي دلته د یو سیاسي ګوند په لحاظ باندې خپل فعالیتونه شروع کړي.
د دغه جرګې بل غړی نادرشاه بهر وای خدا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د خبرو له لارې هواري سي. ښاغلی بهر ټینګار کوي چې افغان چارواکي باید د یوې نتیجې په هدف له پاکستاني پلاوي سره سپینې او مخامخ خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان او تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. افغانستان وای په هندستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدنه کې غونډه کې به د پاکستان له ناغېړیو پرده پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وای چې پاکستان تل د سوداګرۍ د نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي چې دوی به یې په وړاندې په دې غونډه کې عکس العمل وښيي. خو پاکستان لا د وار د مخه په دغه غونډه کې له ګډون انکار کړی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په نړیوالو غونډو کې د پاکستان نه ګډون هغه هیواد لا څنډې ته کولای شي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په یو لسمه غونډه کې چې د هندوستان په بلنه په نوې ډلی کې جوړیږي د ډبلیو ټی او په عمومي تعیناتو په دې خبرې کېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې باید څنګه هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس میر سید سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دغې غونډه کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوب نه د پوره ګټو اخیستلو غوښتنه وکړي چې په دې توګه به یې صادرات ډېر او سوداګري هم آزاده او اسانه شي. ښاغلی سعیدی هم وایي چې پاکستان تل د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي او افغان لوری به په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې د نوموړي سازمان غړي هیوادونه دغو سرغړونو ته متوجه کړي. دی وایي زموږ د بحث یوه موضوع دا ده چې وکولی شو ټول غړي هیوادونه دې ته اړ کړو چې د مقرراتو له مخې سوداګري باید آزاده او اسانه شي. په دې برخه کې به په پاکستان غیر مستقیم فشار راوړل شي، خو ډېره مستقیمه هڅه به ځکه ونه شي چې دا څه په ایجنډا کې نشته. ښاغلی سعیدی وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر همایون رسا د دغه هیواد په استازیتوب په یاد دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره هندوستان ته رسیدلی دی. دا غونډه د یک شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي. افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان بشپړ غړی شو، خو افغان چارواکو تل دا انتقاد کړی چې پاکستان ورسره په سوداګرۍ کې نړیوال اصول نه مراتوي او په دې برخه کې خپلو کړیو وعدو ته ژمن نه دی. د دغو هیوادونو ترمنځ سوداګري په دې وروستیو کې له 3 میلیارد ډالرو نه 200 میلیونو ډالرو ته راښکته شوې ده. ټاکل شوی وه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو پاکستاني اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې په هندوستان کې د پاکستان سفارت د کارکونکو له زورونې وروسته پاکستان په دغې غونډه کې د نه ګډون پریکړه وکړه. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش وایي دا کانفرنس د افغانستان لپاره ښه فرصت دی چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې تر نړیوالو ورسوي.
فکر کوم چې په منطقه کې به نور داسې چانسونه د پاکستان هېواد ته کم پیدا شي، که پیدا هم شي د ده حضور به چې تمرن دی وي او همیشه به انتقادات په پاکستان هېواد باندې کېږي چې د داسې نړیوالو ټولنو اصولو او مقرراتو څخه دوی سرغړونه کوي.
دی وایي پاکستان تل هڅه کړې چې له افغانستان سره سوداګریز اړیکې له سیاسي اړیکو سره وتړي او له دې لارې په افغان دولت فشار راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د اداري هیئت په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی، نو ځکه یې باید نتیجه لغوه اعلان شي. دوی وایي د اداري هیئت په انتخاباتو کې فساد د ولسی جرګې اعتبار ته زیان رسولی او په کار ده چې په دې اړه زر تر زره پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار بیا د وکیلانو دا دعوی بې بنسټه بللې. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی په انتخاباتو کې د جنجالونو په دوام د شنبه په ورځ ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي د موثقو شواهد او اسنادو له مخې د جرګې د اداري پلاوی په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی او سترګې ورنن نشي پټېدای. دی وایي که تاسو اقدام نه کوئ زه له لوی څارنوالۍ او ولسمشر نه غواړم چې په دې برخه کې اقدام وکړي. کوم انتخابات چې موږ لرل د پارلمان په تاریخ کې یو تور داغ و. زه نه پوهیږم چې وکیلان په کوم دلیل اداري پلاوي ته تبریکي ورکوي. آیا دوی څه نه دي لیدلي؟ زه د ولسی جرګې د یوه غړي په توګه په دغو انتخاباتو شرمېږم. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوس هم په خپلو خبرو کې په انتخاباتو کې د معاملو موضوع تایید کړه. د ولسی جرګې د 14مې تقنیني دورې له پیلېدو سره هممهاله د دغه جرګې د اداري پلاوي ټاکنې وشوې، کوم چې اوس د فساد له اداو سره مل دي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ادعا وکړه چې حکومت د ده د ناکامۍ په هدف ډېرې پیسې د جرګې په وکیلانو لګولې دي. مخکې تر دې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ادعا کړې وه چې د اداري پلاوي د ټاکنې لپاره د نوماندانو لخوا پر ځینو وکیلانو پیسې ویشل شوي دي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال امیرخان یار وایي هر څوک چې په انتخاباتو کې د فساد ادعاوې مطرح کوي په کار ده چې ثبوت هم وړاندې کړي.
لطفا هغه ورونه چې په موږ باندې اتهام پورې کوي هغه د سند پیش کړي چې دلته د حیات ګواکې د حیات ادارې په راوستلو کې معامله شوې ده یا فساد شوې ده، اتهام دې نه پورې کوي. دلته هر څوک معلوم دي. کاش داسې یو چا دا اتهام پورې کړی وای چې هغه پخپله پاک وي. مشکلات یې ټول موږ ته معلوم دي.
د ولسی جرګې د اتم کال د اداري پلاوي په ټاکنه کې همایون همایون لومړی مرستیال، امیر خان یار دویم مرستیال، مرداد نجابي منشي او عرفان الله عرفان د مرستیال منشي په توګه وټاکل شول. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وزیرانو د استهزاء پر مهال هم په فساد تورن شوي، خو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو ویل که څوک له اسنادو پرته دا ډول ادعاوې مطرح کوي دا د ملت کور ته سپکاوی دی او په کار ده چې قانوني چلند ورسره وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، ولسی جرګې کې مو د اداري پلاوي پر سر د شو انتخاباتو وروسته له کړکۍ چې واورېدل، ولسی جرګه د خپل اداري پلاوي انتخابات په داسې حال کې کوي چې د اوسنۍ ولسی جرګې قانوني موده پوره شوې ده او د بلې ولسی جرګې یعنی د نورو غړو لپاره باید انتخابات شوي وای. دا انتخابات د بېلابېلو دلایلو له کبله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي. کومه نیټه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی وه، اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نشي کولای په دغه ټاکلې نیټه هم انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د دې کمیسیون یو غړي معزالله دولتي نن ازادي راډیو ته ویل د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو له امله دا انتخابات په لږ ځنډ ترسره کیږي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه د ټولو انتقادونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه نه ده دقیقه شوې. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره لازم تخنیکي او تدارکاتي تیاری نه ده نیول شوی، نو ځکه ښایي دا انتخابات له ټاکل شوې نیټې دوه میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نیټه پټاکلو خبرې روانې دي.
قرار ای هست کې کمیسیون مستقل انتخابات روی
دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپلو انتخاباتي شریکانو یعنې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او انشاءالله ورسره به نیټه هم اعلان شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1319 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14مه نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکلو بهیر به د روان کال په عقرب میاشت کې پیل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د لازم چمتووالي د نشتون له کبله دغه چاره هم ښایي د روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي. په انتخاباتو د څار یو شمېر افغان بنسټونو تل دا انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي او تخنیکي کارونه په خپل وخت نه دي کړي. د انتخاباتو د پروسې یو ناظر جانداد سپینغر اوس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټوله کمیسیون پورې اړه لري، مختلف لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لاره واچوي. او د سیاسي اجماع مسله بیا طبیعي ده، هغه حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرامدي هم کمیسیون په دې رابطه تر اوسه هغه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي انتخابات یوه حساسه موضوع ده او هیڅ ډول ناغړي به پکې ونه شي. د اجرایه رئیس دوایان مرسیال امید میاسم هم د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بشپړ ژمنتیا او سیاسي اراده لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې به ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا د متحده ایالاتو د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او لمسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی. خو لري کړی شوی مرستیال اندریو مکیک وایي چې د لرې کېدو تر شا سیاسي انګیزه ده. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل دروري.
د امریکا لوی څارنوال جیف سیژنز د اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندریو مکیب له دندې لرې کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤولیت د دفتر له سپارښتنې سره سم تقاعد وکړي له دندې لرې کړی شو. د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسیدلي چې مکه په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې د اجازه نه درلوده او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه دی. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال نه میاشتې وروسته له هغې له دندې لرې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی مشر جیمز کومي د هغه لخوا د روسیې په اړه د څېړنې له امله له دندې لرې کړ. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړ او هم د دې سبب شو چې په دې اړه یوه ځانګړې څېړونکې اداره رامنځته شوه چې مشر یې اوس رابرټ مولر کوي. مکیب دوه ورځې پاتې وي چې 50 کلن شي او تقاعد وکړي. دا هغه عمر و چې نوموړي کولی شوی د تقاعد له ټولو امتیازاتو برخمن شي. له دندې څخه د مکیب لرې کیدل به ښایي دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا د ټرمپ د سیاسي فشارونو له امله له هغه سره سخت چلند نه دی شوی. ټرمپ د ټویټر له لارې پر هغه انتقاد کړی و او ویلي و چې هغه باید لرې شي. مکیب په یو بیان کې ویلي چې له ده سره دا ډول چلند یوازې د هغه رول په خاطر شوی چې ده د جیمز کومي له لرې کیدو وروسته د اقداماتو په برخه کې کړي او هم د پیښو شاهد پاتې شوی دی. مکیب دغه راز ویلي چې له دندې څخه د ده لرې کول په ټوله کې د اف بی آی د قانون پلي کوونکو او د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده. د کومي له لرې کېدو وروسته مکیب د روسیې په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز د اف بی آی لخوا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلري کلینتن له شخصي ایمیلونو څخه د استفادې مسله هم څېړله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې مکیب په دواړو څېړنو کې د ده په وړاندې د کلینتن خوا نیولې وه. ټرمپ د هغه د لرې کېدو هرکلی کړی. دا ورځ د اف بی آی د ټولو سختو کارکوونکو او هم د ډیموکراسۍ لپاره یوه مهمه ورځ یاده کړې ده. خو د فدرالي تحقیقاتو د ادارې لرې کړی شوي مرستیال مکیب ویلي چې پر سیاسي ملحوظاتو له کاره لرې شوی ځکه دی چې د کومي د ادعاو په اړه له ځانګړي مفتش رابرټ مولر سره د شواهدو په شریکولو کې همکاري کړې وه. کومي ویلي وو چې ټرمپ پر د فشارونه راوستي چې د روسیې په اړه څېړنه پای ته ورسوي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او هم له موسکو سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ټیم د پټو اړیکو په اړه څېړنه کوي چې تر اوسه دوام لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ و مو اوریدل چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له موسکو سره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لري شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه او زیاتوګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي رینې وځي د زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ د وی پاڼې کې کولای شي چې زموږ ریپورتونه مطالبه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل اکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ترلاسه کړي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه رفیع الله د شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ازادي راډیو څخه هیله ده دا چې زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ چې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او سرک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي، د دې سړک لا کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر ژره پیل او زما دا پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم، زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کندکی دونه خبرې کوم. د منګ مشونه دولت ډیر جند کړی دی، انځه تل خورازی باد منګ ته یو مشونه راکې. موږ په لاله کور یو سرباز یم، کور کې مینه غالي ده رکھ لکه نه د پیسو چې شنه توښتا دی گاټي وټي ساړي. موږ مشونه ولې جندې دولت نه مده وختنه د چمک د مشونه پټه مواله کی دې وطن دی پاغو ویني ته یو داسې کرونه ولې موږ سره کې. السلام آزاد راځي دا پیغام دی ورس.
السلام علیکم، زه بادشاہ زمان خستار یم د ځینې خلې د ځانی کلي څخه نه د سکوت ولسوالۍ د خوست ولایت نه د سکوت ولسوالۍ. موږ ته باید سړک چې موږ ته باید هغه بندینه جوړ شي، د اوبه بندینه او په خال کې مو اوبه ډېرې دي. موږ لاسرسی نه شي کولای چې موږ په زور ته وزو مریضي مې شي به بس نه شي تللی. موږ ډېر ضرورت ورته لري، حکومت ساتره میگ دولتی میگ گیر ساتره ایچ کام لرانانا دواتا کردی نده شکوتو لسالای تا خوصو لایت خواه آمن دای جدلی نشتا پاکه باید میگ تا دیر اپام لرانا واشیم بسلوگ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، داد ازادی راڈیو دریز نده.
او سم له اسمت څاروان ناورو چې د بالیوډ یا هندي سینما فلم جوړونکو د احمد شاه بابا پر مشهوري جګړې د پانی پت پر جګړې د فلم جوړولو نیت کړی.
د هند سینما بالیوډ د افغان امپراتور احمد شاه بابا د پانی پت پر جنگ فلم جوړوي. د دې فلم جوړونکي آشوتوش ګواریګر د پانی پت فلم لومړنی پوسټر چې لا بشپړ نه دی د مارچ په 14 نیټه خپور کړ. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره درې مهم سینمایي لوبغاړي سانچی دت، ارجن کپور او کریتی سانون یو ځای کار کوي. د فلم نوم پانی پت شوډل شوی او په 1918 میلادي کال د افغانانو او مرهټیانو ترمنځ د درېمې جګړې د داستان پر اساس جوړ شوی دی. په دې جګړه کې افغانان مرهټیانو ته ماته ورکوي. ټاکل شوې ده چې دا فلم د روان 2013 میلادي کال په نیمایي کې سینماګانو ته راووزي. په دې فلم کې سانچی دت د احمد شاه بابا رول لوبوي او ارجن کپور د مرهټیانو د پوز د مشر سادا شور او بهو او کرتی سانون د هغه د دوهمې میرمن رول لوبوي. تر دې پخوا په هند کې د احمد شاه بابا په اړه په جوړ شوي فلم کې د هغه نقش منفي ښودل شوی و. څرګنده نه ده چې په پانی پت فلم کې احمد شاه بابا څه ډول انځور شوی دی. احمد شاه بابا په ځلونو د هند مرهټیان ځپلي او پر ځای مسلمانان واک ته رسولي، څو په دې توګه د هند له لوري افغانستان ته تهدید له منځه یوسي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
د دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې واورئ. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار چې د یو هیئت په مشرۍ له افغان چارواکو سره د کتنې لپاره کابل ته تللی، له افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه راز نورو مقاماتو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چولی چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د شاهین قلو اردو چارواکي وایي په جوزجان کې د داعش ډلې پر پټن ځایونو په هوایي حملو کې د دې ډلې 15 غړي وژل شوي دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دوی په خبره دغه هوایي حملې پرون شوي دي. بل خو د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دغه دوی ولسوالۍ څه باندې 2 کاله کېږي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په پام کې ده په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي استجواب سي. عبدالرؤف ابراهیمی ونه ویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله استجواب کیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوستي خدماتو د معیاري کولو لپاره له افغان پوست ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د روسي خبري اژانسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځ غوټې څخه تر اوس روزيات کسان وټلي. د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره وایي د روسيې په هوایي حمله کې چې د غوټې په جنوب لویدیس کې پرون سیوی لرش تر لږه 80 ملکان وژل شوی دي. د روسيې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په پم کې لري چې 30 برتانوي ډیپلوماټان له دغه هواده وباسي. د اعلان په داسل کې لري چې په بریتانیا کې پر یو پخوانی جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې لکبله د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ او چتر رسیدلی دی. او د یونان پولیس وایي تیر شپه په ایجی سمندرګي کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له کبله د ماشومانو په شمول شاوخوا 14 پناه غوښتونکي مړه شوي دي.
دوستانو سم واصل وسال څو سپورتي خبرونه دراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او د هم څو سپورتي خبرونه. د احمد شاه عبدالي اصل ورځنۍ او فرست کلاس کرکټ سیالیو په لړ کې عامو ډلې بوسته د 202 منډو په لوي توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو مخې په لومړۍ پاڼه کې عامو ډلې 202 منډې وکړې چې په ځواب کې د بوست زون ټوله لوبډله په 102 منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼه کې بیا د عامو ډلې د 304 منډو په ځواب کې بوست لوبډلې 206 منډې وکړې او لوبه یې د 202 منډو په توپیر وبایلله. په دغه سیالۍ کې درویش رسولی په دواړو پاڼو کې 202 منډې وکړې او په توپچونه کې بیا عبدالواسیل لس وکټې واخیستې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. د دغو سیالیو په نور لوبو کې بیا د کابل او مسینک ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده او بندمیر لوبډلې سپین غر ته په 400 منډو ماتې ورکړه. کابل د تکوندو د ملي لوبډلې د ووم پړاو ټاکنیزو سیالیو وتل ولې خپله کړه. د افغانستان د تکوندو فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ایران او پاکستان د مهاجرینو د لوبغاړو په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو نه 206 تکوندو کارانو ګډون کړی و. له دغو سیالیو نه 2 غوره لوبغاړي د هیواد د ملي لوبډلې او 4 نور په اندونیزیا کې د کیدونکو آسیایي سیالیو لپاره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې کابل لومړی، په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو لوبډلې دوهم، پنشیر دریم، هرات څلورم او د جوزجان د تکوندو لوبډلې بیا 5 مقام خپل کړ. د تکوندو د ملي لوبډلې د ټاکنیزې سیالۍ 3 ورځې وړاندې د کابل غازی لوبغاړي کې پیل شوې چې نن پای ته ورسېږي. او په سریلانکا کې د نتهاس شلوریزو سیالیو په لړ کې بنګلاديش سریلانکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکای لوبډلې په لومړی بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 159 منډې جوړې کړې او خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنګلاديشي لوبډلې ورکړل شوی هدف له سختې مقابلې وروسته د 2 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستیا ورکې پوره او بریا یې خپله کړه. د ورزشي خبرونو پای.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. حقیقت څه دی؟ ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه وړاندې کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره نوې امنیتي پلان طرح کړی او ډیر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتي تهدیدات تر کومې کچې شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. ډیر زیاتمنه قومندان صاحب چې وخت مراکه پایلې لدینه کو چې په وروستیو کې چې په کابل کې کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې واقعا زلبوګنون کې وي، اوس مهال تاسو د کابل د امنیت قومندان په توګه راته ویلی شئ چې کوم امنیتي تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د دې ترڅنګ په کومه سطح دي دا تهدیدات، په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح؟
سلام علیکم. اول تاسو ته د تاسو له طریقه د تاسو محترمو همکارانو ته او د تاسو د رادیو طریقه د ټول افغانستان اوسیدونکو بالخصوص د کابل ښاریانو ته محترم وروره، باید زه وایم چې بالکل تهدیدات په ښار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام د خلکو وي، اولته ازدحام د خلکو موجود وي او یو ترس و حراس و وحشت راولي، دوی د پلان نه لري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه یو امنیتي پلان په کابل کې ترتیب کړی دی چې د دې امنیتي پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لار دی، سکینرونه نصب دي، چیک پوینټونه تنظیم دي. اما بعضې ځایو کې چې څه مشکلات شته یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي، د دې په ارتباط مو هم بیا پلان چې تغییر او تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتي پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تهدیداتو مخه موږ ونیسو.
که په همدغه امنیتي پلان باندې لږ وغږیږو، تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتي پلان کې نور څه موجود دی؟ او د دې ترڅنګ کله چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښې وشوې، دغه نه وروسته کورنیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتي پلان جوړ کړ، ولسمشر هم تایید کړ، ویل کېدل داسې چې دا په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه دی؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام همدغه گرین زون و او بلو زون و چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ورچ تکمیل ده کوم مشکل نشته پکې سکینرونه نصب دي، ساحه ټوله د پوشش لاندې ده، پوستې جوړې شوې دي، او دوی د پاره مشخص کنډک قطعت په نوم د صفریا شوې ده، جوړه شوې ده، دا تنظیم ده. یعنی غلس روزي کې شېلې و کې د شلس پنځه لس کې د تنظیم شوې. هم یو پلان چې تغییر وخړو مونږ یو په نوم د بلو زون بل لرل کمربند چې موافقه پدې وشوه چې د بلوزون فیلن بریګدو او په یلوزون چې زیر زونده زیر ایریا ده هغه تنظیم کو. هغه نه اوس مشخص پلان ډیر جدي په غیر روان ده چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې یا شروع د رسوالۍ نه چې کابل ته راځي، دلته فرعي لارې، موټرو لارې، بزرو لارې او ټولې لارې چې کابل ته منتهي دي دا وتړلی شي، او دا به څوک تړي؟ دا مسؤلیت یو سلی فرقې ته د اردو ورکړ شو، چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده. ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي وو چې یو کنډک تشکیل کیږي او د دې مخې ته چې دوی تشکیل کیږي، دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري، اوس هغه کنډکونه دوی تبعه کوي چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي، کوم ځای خالیګا پیدا کړي چې دوی تشکیلات نور ته جوړوي چې هغه پوره کړي، او بل سیستم دی دوی تحکیماتو سیستم دی او د تاسیساتو دی. د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بینالمللي ټولنه حاضره دی، آماده دی چې هغه ټول کارونه ورته وکړي. نو کار جدي روان شوی دی چې یو زیر ده د کار شروع چې مونږ فعلا د پاره څلور لا پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې مونږ هغه ته سپارلې دي اردو ته، او څه چې پاتې دي هغه او څه چې په دې دروازو کې فرې لري دي هغه هم دوی مسولیت دوی لري. صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پات کېږي چې هغه خپل مسلکی کارو دی لپاره پات کېږي په تاسو په تلاشه او په نور سیستمو کې دوی کار نه لري.
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسولیت له پولیسو سره وي. فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا د دې ترڅنګ سمره به نتیجه ورکړي دا کار ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابیږي بلخصوص نظامي وضعیت او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حملې وکړې ډېرې وحشتناکې حملې ډېر د موږ وطنوال شهیدان کړل په شهادت ورسول د دې په ارتباط کله وارې رښتینې داسې کېدای شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي اردو دروازو ته راوځي اردو سرحدو ته راوځي او په دې خاطر چې د دې قبالاتو د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي. واقعیت د یوه بېلګه دغه دی چې دا دروازې دي چې دروازو دوی ونیولې دي دروازې کې دوی مواد انفجاریه مواد انفلاقیه او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقیله سلاوی چې خار ته ننوځي یا بیرونیږي او هغه نظامي وسایط چې خار ته ځي داخلي کې د ټولې کنټرول لاندې ونیسي. په دې خاطر د ما هم نظرم دغه دی چې نظر مې مثبت دی چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو سره وي او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو او په زمین کې آینده د پاره که چېرته بیا هم زمینه پولیس ته برابیږي مو به هغسې پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولري او په دروازو کې توظیف کو.
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف و هغوی صداقت نه درلود؟
دا خو زنه شمیله خو همداسې افعاد و چې مشکلات په دروازه کې نه تانه پولیسو کې هلته ډېر ارګانونه دي په ټولو ارګانو کې مشکلات موجود و او خلک هم شکایت کوله چون ملکو خزه خلکو سره مستقیما ارتباط لرمه خلک وایي ترافیک مې مشکل لري هلته پولیس لري همدغه ګارنیزون چې موجود و مشکل لرلو ترانسپورت ټول اداره چې په دروازه کې دي هلته مشکل لري. خو ښه زیر عده ده چې دیو لاسنه اداره شي مو مقصد دا و چې دیو لاسنه اداره شي که چېرته پولیس دروازې وخلي اردو د پولیس لاندې بیا کار قانونا موږ د اردو د موږ د پولیس لاندې کار نه کوي. بهتره دا ده چې مشر به پولیس وي اردو وي دلته او نور دغه ارګانونه به د اردو د قمندې لاندې کار وکړي ځکه اداره د ولسنه شي. اصلا مطلب د دې دی چې اداره د ولسنه وشي. هلته
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته رانوتونکي ثقیله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدونکي مواد په دې خاطر اردو ته دار سور وسپارل شول چې دوی مخنیوي وکړي. فکر کوي چې پولیسو د دې ورتیا نه لرل لکه څنګه
خه ارتیا به لرل نه لرل مګر شرایط د ته داسې برابر شول د اخري حمله چې دښمن په کابل کې وکړلې د باندې د موږ مشرانو د فکر وکړه چې د غسلایت دروازو چې په خوا څه مشکلات دي امانګم نو کې یو مشر وټاکی په دروازو کې چې مشر وسپیلن وردو ده او دا د دې لپاره کړه چې موږ کول شو چې طاقت تامین امنیت وکړو او جلوګری د مواد انفجاریه به هم وسایط دغونه وشي.
که د معلوماتو په خاطر باندې اوریدونکو ته وایي قومندان صاحب چې کابل خار ته د کومې د سلور دروازې چې معلومی دي د ترڅنګ نوري فرې کومې لارې چې موټرې په تګ راتګ لري د انسانان په پلي تګ راتګ لري ټول تقریبا څومره لارې دي؟
دا خو دولس ختش دروازې دي موږ نه ویشت فرې لارې دي په دغه کې د ټول مسولیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسولیت خسته ده چې د ټول تامین د امنیت کوي. د څلور دروازې چې دوی نیولې دي چې نن کې د 15 دروازې هم دوی تسلیم شي وي په دغه کې فرعي لارې او می لارې او ډېر غټ تشکیل سره راځي. مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای پځای کوي پولیس هلته ډېر کم وي خو تشکیل د پولیس کم و پولیس نشو کولی چې فرعي لارې ونیسي پولیس صرف دروازې نیولې وي. علت دغه هم دا و چې پولیس کم دي تشکیلی کم دی د کوم سیستم چې دی اوسره نشته ځکه اردو ته هم دغه کار ورکړي چې اردو د فرعي لارې مسره وي.
کومې فرعي لارې چې کابل ته راځي ته بند بیلابیلو ولایتونو د ساسي معلومات څه دي قومندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دي؟
خب ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو د سربي ورسوالین له لرو د مسایي ورسوالین له لرو د شمال بعضي ورسوالین تهدیدات لرو چې البته د دغه ولسوالۍ تهدید لري کابل ته. خو موږ د دې ولسوالۍ د کابل نه وصل چې د لوسولې تکی کو ځنې تدابیر نیولې دي د پادر چې خلکو نشکړای چې دوی عمل وخی چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلکو
خو پورسته کې د سیراپورونو خبره شول چې د دې کمربندونو نه دی خو د کابل خار خو ته یو شمیر ولسوالې کې دایښ د شپې لخوانه د دایښ بیرغونه پورته کړل شوی او د دوی په ګټه باندې شوارونه په دیورونو باندې لیکل شوی او خاکي جبار او موسی ولسوالې د دې ترڅنګ کوی صافي او پغمان ولسوالې نمونه واخیستل شول تاسو په دې اړه کوم معلومات لري تاییدوي که څنګه
زه ما هم د مطبوعات نه اوریدلو البته چې راغلم د ما تقریبا درې هفته کیږي په درو هفتو کې داسې کوم شواهد اسناد اطلاع راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري
د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او په دې ښار کې غټو وسلو د راکټ او د پیکا په ګډون باندې د یو شمیر خلکو له خوانه ګرځول کېدل بل هغه ستونزه ده چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي د دې غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوي او د دې ترڅنګ د تورو شیشو موټرې چې په ښار کې لر بر کېږي د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی که څنګه
بلې اول خو موږ مافیا د چوې زورواکي په دې لرو چې که اسلحه لري اصلي امر لري دولت ورته جواز ورکړی دی هغه اصلحې چې دوی امر نه لري موږ د پخوا په څیر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات بیا په ښار کې شروع کړي دي او دا عملیات به دوام لري جدي د تورو شیشو او دغه وسلو چې جواز نه لري بالخصوص ثقیله وسله نو دغه وسلې که چېرته چا سره وي او جواز نه لري مو هغه قلو درنه په دې ارتباط فعلا د پاره دغه دوه ورځې کېږي چې دوه مو عملیات لرو په ښار کې بلکل تور شیشو وسایت بوتلی دل شی وی چې شیشه پاکی شوی دی او هغه اشخاص افراد شناسی شوی دی چې څوک دی
په دې سال کې چې تاسو په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منئ او نه تاییدوي خو د دې ښار په یو شمیر سیمو کې یا په بیلابیلو سیمو کې لکتر لگا که هر ورځ نوی په هفته کې یو ځل یا په دوه هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کیږي نو دا یا په دې ښار کې د شخصي وسلوالو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپل د مافیا موجودیت یا دا خپل د زورواکو موجودیت په دې ښار کې
غلط استفاده بی قانون استفاده که هغه سلاح جواز مولری هغه جرم ده نو دا جرم صورت نیسی مونګورو په ښار کې چې قتلونه کېږي ترونه کېږي او همدلته د بندغې وسلو په ذریعه کېږي چې جواز لري بې جواز اصلیه څوک په ښار کې نشي ګرځولی ډارېږي هغه غلم نشي ګرځولی نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسې خبرې هستی چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلا ویش کارت نوی شروع کړی دی دی ډېر سخت کړی دی اوس هغه په خوا غندې آسان چاته نه ورکول کېږي مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سره ورکي یو نه پورته نه ورکي نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چاسې اضافه شي ا پخوا غوندې نه دی چې هر څوک لس میله شل میله پنځلس میله ولري او غیر د سلا د کلشنکوف نه د بل شي امره موږ کارت چاته نه ورکولی کېږي دا خپله د په اثبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کړو بالخل بالاخره ورکې کړو
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنیت د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتي چارواکي تیر شول همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد باندې د دې ترڅنګ د تورو خیخو لرونکو موټرو په ضد باندې خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې دا ځل چې تاسو دغه ژمنه کوي څومره ډاډمن یاستئ چې دا ژمنه به عملي کړی شي
زه البته وایم چې د خلکو په همکارۍ او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکاره دي زه فقط د کابل خلکو سره مکار کړی دی دنده مې ترسره کړی دی عمر داوزي وم د قمندانۍ وم او اوس قمندان د امنی یم فقط زه نور کوم کمال منه لرو چې قمندانۍ کابل ته راوستیم زه د خپل مشران نه ډېره مننه کوم او دا هوټ ما ورکړی دی چې انشاءالله زه په کابل کې جدي کار کوم جدي دا مانا چې د فساد مقابل کې به زه ډېر سخت مبارزه کوم د غیر قانوني حرکتونو کې به زه درېږم او د پولیسو په صفو کې به زه اصلاحات راولم او دغه کار ما روان کړی دی په دشرو شپو کې زه اوس څه نه وایم که تاسو مو اطلاعات راپور نه وګورئ مونږ په هر څلور ساتو کې ډیر چالوختو پر حادثه لرلې، اما اوس د ما د څلور ساتو حادثه څلور یا پنځو یا درو ته رسیدلې دي. حتی داسې ورځ شوې ده چې په اته څلوېښتو کې ما دوه حادثې لرلې. تاسو اطلاعات هغه مونږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه. نو په دې ارتباط زیلی شم چې د خپل د خلکو همکاري ما سره ډیره ده، انشاءالله ما کابل کې ډیر خلک پیژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په دا لنډ وخت کې. ما تجارانو ته لمبر ورکړی دی، خاص لمبر او ذات مکسته کنه چې تجار او د صرافانو ټلیفون مس نشي. ما زرګرانو ته لیدل امر ورکړی چې د زرګر ټلیفون چې هغه زرګر خپله ټوله هستي دارایی په دوکان کې په نمایش ښخې دی، نو دا ډېر ضرور دی چې د امنیت وساتم.
تندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې بعد چارمغز په نوم له یو ګرځنده کتابتون څخه خبر شي. په خبرونه کې بعد دغه کتابتون د جوړونکو خبري واوري، له هغه کسانو سره هم غږیدل یو چې یاد کتابتون ته راغلي، او په پای کې بعد د ګرځنده کتابتون د ګټو پاړه د لیکوال نصیر احمد احمدی مرکم واوري. د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیوا جوړ کړي ز مسکا هوته کې وړاندې کوم.
چارمغز غواړي چې د جوانانو لپاره د انتقادي تفکر یو زمينه ایجاد وکړي.
هر څوک راتلای شي او هر چا لپاره مو کتابونه لرو.
ډېر کتابونه ولستلې، یو کتاب د ورزش دی وغوده.
درنو اوریدونکو سلام، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د یو ګرځنده کتابتون په اړه خبرې کوو. ګرځنده کتابتونونه د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شته، خو په افغانستان کې اوس د مسلې ته د ځوانانو پام راوښتی او ځینې همدا ډول کتابتونونه جوړ کړي. له دې ډلې یو هم د چارمغز په نوم یو بنسټ دی چې د پنځو ځوانانو لخوا جوړ شوی او اوس په همدې نوم یو ګرځنده کتابتون لري. دوی خپل کتابتون په ملي بس کې جوړ کړی او دغه ملي بس هره ورځ د کابل ښار بیلابیلو ساحو ته ځي او هلته ماشومان، ځوانان او د مختلفو عمرونو کسان ورته راځي او مطالعه کوي. زه همدا شیبه د کابل په کارته چار سیمه کې یم، چیرته چې د چارمغز ګرځنده کتابتون ملي بس په یو کوڅه کې ولاړ دی. د نن ورځم او د دې کتابتون له جوړونکو او هلته له راغلو کسانو سره به وغږیږم. درنو اوریدونکو، همدا شیبه د کتابتون دننه د چارمغز بنسټ له مشر غلی فرشته کریم سره یم. له دې به پوښتم چې د کومې انګیزې له مخې دغه ګرځنده کتابتون جوړ کړی.
زه فکر کوم چې د جامع نیاز سبب شو چې موږ نهاد ایجاد وکړو، د دې لپاره چې زموږ په جامعه کې د دغه نهاد یو ضرورت و. چارمغز غواړي چې د جوانان لپاره، نوجوانان لپاره او کوچنیان لپاره د انتقادي تفکر یو زمينه ایجاد وکړي. دغه هدف د نهاد ده او دغه یو برنامه چې موږ اوس شروع کړیو د ملي بست کتابخانه سیار دی. دغه کتابخانه په مختلف ځایونو کې په کابل کې زی او کوچنیان لپاره د کتاب ولوستلو زمينه ایجاد کوي.
اغلی کریم، دغه کار مو چې کله پیل کړ لکه مو ستونزو سره مخ شو او څنګه مو دغه ستونزې حل کړې؟
په هر کار کې مشکلات ډېر شته، مونږ هم ډېر مشکلات درلودل. بیا دغه مشکلات ډېر معنا نه ورکوي که تاسو ډېر معتقد یې چې څه یې غواړي چې تاسو وکړي. مونږ هم ډېر مشکلات درلودل، خو بیا مونږ په دې عقیده وو چې دغه مشکلات ډېر موقتي شیان دي، د لږ وخت لپاره دي او بیا حل کیږي. همدغه شی وشو، مونږ پیسې نه لرو، مونږ کوشش کوو چې خلکو څخه، خپل دوستانو څخه او خلک چې پیسې لري دغه څخه یو لږ پیسې اخلو او دغه برنامه مطمئن اوسو چې دغه برنامه کولی شي چې مخته ولاړ شي.
مننه کوم غلی فرشتي کریم. اوس هم د چارمغز کتابتون له مسول خاغلی احمد سیام برکتی سره غږیږو چې د هر ورځ په دې کتابتون کې وي. برکتی صاحب، تاسو چې له دې ګرځنده کتابتون سره تل وي، که درته وایي چې خلک راضي مطالعه کوي کنه؟
دوی راضي او بالکل هر ورځ ماشومان راضي دلته مطالعه کوي او د دوی والدین، پلارونه، مورونه دوی راضي او هغه ګوري خپل ماشومان او هر څوک چې راضي خوښ د زموږ نه او تاسو ګوره چې زموږ د کتابتون کې او لاس جلده کتاب موجود دی او بیلا بیل کتاب دی هر څوک راتلای شي او هر چا لپاره مو کتابونه لرو
په کابل کې چې تر شپږ میلیونو ډیر نفوس لري نو فکر نه کوي چې دا بس کم دی باید ډیر شي باید ډیرو ساحو ته لاړ شي ډیر ماشومان ډیر تنکی ځوانان او ځوانان چې هغوی غواړي مطالعه وکړي هغوی ترې مستفید شي
بالکل ځکه چې اوس موږ بودیجه نه لرو تر څوک وکړای شو چې دا خپل کتابتون تعداد ډیر کړو آینده کې پلان لرو چې کابل کې خپل تعداد د بسونه یا د کتابتون ډیر کړو او نور وکولای شو چې هر ولایت ته یو یا دوه دانې دغه کتابتونونه ولیږو تر څو چې هغوی مو کولای شي زموږ د خدمات نه استفاده وکړي
تاسو چې کومو ساحو ته ځئ یعنی د خلکو د خبراوي لپاره څه لرئ که نه بس ولاړ وي یا خلک چې ښکته او پورته کیږي هغوی خپله خبرېږي
تر اوسه پورې خو داسې کوم شی نه لرو چې خلک خبر شي لکه کوم الارم غوندې یو څه شی خو نږدې آینده کې پلان لرو چې ډاکټر صاحب سمیع احمد موږ سره به مرسته وکړي او موږ لپاره به یو ځانګړی ترانه د چهارمغز په نامه جوړ کړي او موږ به د بس په سر کې لاسپیکرونه ولرو تر څو چې هر ځای ته چې ځو هغه به پلی شي او خلک به خبر شي چې د چهارمغز کتابتون راغلی
درنو اوریدونکو دغه بس چې د خپلې څوکۍ ترې لري شوې دي فرش پکې هوار شوی ځینې وړې وړې څوکۍ پکې خودل شوې که څوک پکې کینی کتاب پکې لولي یا مطالعه پکې کوي همدا ډول میزونه هم شته دي چې ماشومان او ځوانان کولی شي په اسانۍ په دغه بس کې وګرځي کینی او مطالعه وکړي په دغه بس کې لاغو کسانو سره به وغږیږو چې د مطالعې لپاره راغلي لکه څنګه چې زه ګورم ډیری ماشومان دي دوی په مختلفو ځایونو کې ناستې کتابونه یا رااخلي یا ورسره دي ولی له دوی سره به وغږیږو چې دوی دلته راځي کوم کتابونه لولي دغه سیار کتابتون څومره ګټور دی د دوی خبرې به په همدې اړه واورو تاسو به لومړی خپل نومونه راته وایئ
سمیر مروه سلیمان
سمیره ته راته ووایه چې دلته دې کوم کتابونه خوښ شول
زما ډېر پشت کوه قاف یو قصه کتاب دی
د څه شي کیسه ده دا کیسه کرا ته وکي
دا قصه وای چې دا ناغي سشن وای په ضرر دي دي بیرته د پخه کیږي
یو ازم دا کتاب دی ولست قبل کتاب مو
ډیر کتابونه ولستلې یو کتاب دی ورزش دا وغه ده
مروی ته راته وای چې تا کوم کتاب ولست
بودا کچینی یم کتاب الف بیتی بلیم اندغنه
خاص سلیمان تر ته وای چې تا دلته کوم کتابونه ولستل
یو کتاب دی اشتباه مرغبی اغلته هغه می زیات خو ښله ده یاد نه ده په خاطر دا سول تر دوزاره اغه نو به ما چی ته ښه ده
ولی دې دا کتابونه خو ښول
دې خب شیان پکې دا ورور دې دې ما ته یو څو کلمې یاد کړو نو می خپل یاد
سمیره لمړی ځل دی و چې دا سه سیار کتابتون دی ولی د مخ کې دی هم دا کتابتون لیدلی و ورغلې وي
نه دا ولین دفعه مې دا چې دا کتابتون ګورم دا ډیر خوش دا خو تر اوسه یاد نه دی هر ځای ته رسیدګي نشي کولای مثلا بسته د افغانستان کې باید منتشر شي د خطر چې ټول ځای ته اندوز دلته ولاړ دی مثلا دې مزنګ ته نشي تلای بل سرخ ته نشي تلای کارتیسې ته نشي تلای نه کیږي نو مګم یو یاد نه اندغه سي بسونه چې ولاړ شي ټول ځای یو کې هغه څه دی
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاسترولونو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبه ورځ د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
دا چې ګرځنده کتابتونونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي او دغه کتابتونونه د مطالعې د فرهنګ په دودولو کې څومره مرسته کوي همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال نصیر احمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې دغسې کتابتونونه څومره ګټور ثابتېدلی شي
افغانستان کې په تیر په کابل کې دا لمړی ځل د ځای اورم یو ځل مې په تلدل یو خو په لاندې وخت کې نه دا پدې مونږ باندې سیدا یو نوای ګام د نور دنیا کې ستا اته دی بس په استګاو کې هم دغه کتابونه په ریل په سټېشنو کې هم دغه سلک څنګه ستاسو وویل سیار کتابونه نو دا یو ډېر نیک ګام دا الته چې دا خصوصا د ځوانانو د ماشومان لپاره یو خدای د چې په افغانستان کې د ماشومان لپاره کتابونه ډېر کم درو اته لویان مو کتابونه تل سرسای نه لري په هغه اندازه چې باید نو ماشومان خو طبیعي خبره ده چې دغه لاسرسای کم ده دغه کموټار یې که بس یې کار څه یې دا که چیرې په لارو کوڅو کې وګرځېږي نو دغه یو ده چې هغه ماشومان کتابونه تل سرسای پیدا کوي بله خبره ده چې دا مفت ده پیسې نه پیځي فکر کوم چې کتاب وراخلی الولی او بیرته ورسپاری دریم خبر داد ست مشمول لپاره سالم مصرفیات نه څلورم خبر داد چې دوی په زده کړه کې په سیواد کې خپل کچیر شیرونه د مشمول ترانی د مشمول لپاره لاندې کیسی یا نور معلومات کتابونه دوی د معلومات ترڅنګ چې هغه واده کوي پرمختګ کوي معلومات ډیریږي بل شګنه داد چې تشویقی لیکل واسطه نو دا ډیره ګټه لري
احمدی صاحب وای په افغانستان کې خلک کتاب نلولي دغه سي سيار کتابتونونه به په ځوانانو او ماشومانو کې غو د مطالعې شوق راژوندې کړی کنه
او طبي خبره ده د کتابونو لوستلو اولاد ده چې مثلا موږ یوازې په دوه درې ولایتو کې لکه خوست نګرار او قندار کې یو څه کتابخانې لرو هلته هم بیا لکه څومره معلومات لرو دوه یال لپاره کتابونه ډیر دي خو ماشومان لپاره لږ دي خصوصا پښتو ژبه باندې بیا په دري ژبه باندې دغه کتابونه ډیر کم دي نو طبیعي خبره ده دا ډیر مثبت رول لري ماشومان تشویقی چې هغه بل اخر د کتاب له وستره عادت سي ورورو او د دې لپاره د سالم مصرفیت ترڅنګ یو معلوماتي سرچینه هم
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولري
مننه چې ازادي رادیو اوري